تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو اوریز بوریوال کاکړیم په دې اوسه ته خبرونه کې تاسو ته د کوربه په سر کلی وایم. وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوی. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د ولسمشرزو انتخاباتو لپاره د کاغذونو د جمع کولو د سترې محکمې لخوا د ورکو کسانو په اړه حکومت ته د خبرداري، په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو او همداسې د ځینو نور رپورټونو تفصیل هم اوري، او د خبرونې په دویم نمای کې د مشال ریډیو اونیز باس د مشال ترڼا لاندې هم لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار ګلایا زه وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشریز ټاکنې د خپلې ټاکل شوې نیټې نه یو ونه وړاندې د کولو حکم جاری کړی دی. امریکا وایي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ټولو ځواکونو استل د یو هیواد په ګټه هم نه ده، او د عراق په شمال کې وسلوالو په یو برید کې نه پولیس والا وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشریز ټاکنې د خپلې ټاکل شوې نیټې نه یو ونه وړاندې د کولو حکم جاری کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د ولسمشریز ټاکنو لپاره د اگست میاشتې شپږمه نیټه ټاکلې وه، خو د عدالت حکم راتلو وروسته به دغه ټاکنې د جولای په 18 نیټه ترسره کیږي. د سپریم کورټ دغه حکم په داسې حال کې مخې ته راغلی چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په عدالت کې یو درخواست جمع کړی و چې ولسمشریز ټاکنې د خپلې ټاکل شوې نیټې نه یو اونۍ وړاندې وکړل شي، ځکه چې دغه نیټه به د روژې میاشتې اخري ورځې وي. د پاکستان صوبایي او قومي پارلمان به نوې ولسمشر ټاکي. موجوده ولسمشر آصف علي زرداري د دوی نیټې لپاره کاندید نه دی، ځکه چې د دوی پیپلز ګوند په پارلمان کې اکثریت نه لري. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ممنون حسین، تحریک انصاف ګوند جسټس ریټایر وجی الدین، او پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي په شریکه رضا رباني خپل صدارتي امیدوارانو په حیث نامزد کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابینز به د رواني جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. د خپل دوه ورځني سفر پر مهال به ډابینز د سرتاج عزیز سره په دواړخیزه معاملو او سیمه ییز حالاتو خبرې ترې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2016 کال نه روسو له افغانستانه د ځواکونو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د یو هیواد په ګټه هم نه ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې جیمز کنینګم ویلي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2016 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستانه وځي، او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي نه وي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستو کې دا خبره ډېره توده شوې چې ګنې امریکا د افغانستان نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو په ویستلو غور کوي. نړیوال بانک وایي تقریبا په اصولو کې شپږ دېرش افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سام ویل
په افغانستان کې د بېوزلۍ سطح ډېره لوړه ده چې له وجې ډېر وګړي د تاوانونو له خطر سره مخامخ دي. ښځې او ځوانان تر ټولو زیات د دې هیواد زیانمنونکې طبقه ده.
د نړیوال بانک مشر زیاته کړه چې ټولنیزو خدماتو د ښه کېدو او د ریټایر شوو خلکو لپاره نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د رپورټونو تر مخه د عراق په شمال کې نن وسلوالو نه پولیس والا وژل. د عراقي چارواکو تر مخه نن سهار وسلوالو د موصل ښار په بشمیا پولیستاني برید کړی چې پکې درنه وسله استعمال شوی. روغتیایي چارواکو د مرګ جوبې تصدیق کړي، خو دا خبره ښکاره نه ده چې برید په شا څوک وو. خو په دغه هیواد کې فرقه ییز پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې وروستو کې په موصل ښار کې زیاتې حملې شوې دي. چارواکي وایي په دې ښار کې یوازې په روانه میاشت کې له 500 زیات کسان وژل شوي، او په دې توګه د جولای میاشتې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د عراق په فرقه ییي شخړو کې په روان کال کې تر اوسه له 3000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د ماسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته له هغې بیا توجه زیاته شوې چې په رپورټونو کې ویل شوي ښکاري چې د امریکا د استخباراتي پخوانی مفرور اهلکار د ترانزټ سیمینا بهر روس کې چرته ځای پر ځای شي. د دفاع وکیل اناتولی کوچینا ویل ایډورډ سنوډون ته به اسناد وسپارل شي چې له مخې به نوموړی د ماسکو له هوایي ډګر نه بهر او په آزادانه توګه روس کې اوسیږي. کوچینا په روس کې د ارضي پناه لپاره له ایډورډ سنوډون سره مرسته کړی ده. ایڈورډ اسنوډون د تیر جون میاشتې د درشته منټې راپدې خو د ماسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې دی. امریکا اسنوډون په جاسوسي تورن کړی او د روس نه غوښتي چې نوموړی دی ورته ورسپاري. په مصر کې د تشدد لړۍ دوام لري چې د رپورټونو تر مخه په قاهره کې په وروستو پیښو کې د پخواني ولسمشر محمد مورسی دوه پلویان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د مورسی پلوي ډلې اخوان المسلمین په خپلې ویب پاڼې خبر ورکړی چې نن سهار د مورسی پلویانو احتجاج کولو چې په ساده جامه کې پولیس ورباندې ډزې وکړې. د مړو شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه د مصر د صحت چارواکو لا هم تصدیق نه دی کړی. بلخوا د قاهرې په شمال کې منصوره نومي سیمه کې په یو بله پیښه رامنځته شوې ده چې پکې د یوې تاڼې مخې ته د چاودنې په نتیجه کې 18 کسان ژوبل شوي دي. په بلغاریا کې د بلبو ضد پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره کړل چې شاوخوا سل تنه د پارلمان غړي، ژورنالستان او وزیران یې د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي وو. مظاهره کوونکو په پلازمینې سوفیا کې د وو ساتو لپاره پارلمان محاصره کړو او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکوله. پولیسو د پارلمان غړي نن سهار له ودانۍ ویستل او هغه رکاوټونه هم یې لرې کړل چې مظاهره کوونکو جوړ کړي وو. مظاهره کوونکو د اروپا په دې بې وزلي هیواد کې د اصلاحاتو د فساد د ورکېدو او د لوږې د کمېدو غوښتنې کوي. وروستۍ خبر دی د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي وای چې یاد سازمان ته په شام کې د کیمیاوي وسلو د 1300 حملو په اړه ویل شوی دی. د منځني ختیځ لپاره د سولې د بهیر استازي رابرټ سيري پرون د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته ویل چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په 28 میاشتنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ډیر اندېښمن دي. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز اوراند کول. په پاکستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن د نومور کولو کاغذان جمع شوې دي. د پاکستان سترې محکمې حکومت ته ویلي چې په چټکه توګه دي د ورکو کسانو په اړه یو څرګند تګلاره خپل کړې. د بشري حقوقو یو کارکونکی وایي
اوسم قلب کې دي هغه اوچت کوي اوسم دارک شوی دي او د ظلم کې رجاج جاری دي.
د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي دوی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي.
موږ په تیرشي بلدیاتي قانون کې امندمنټ کول غواړو یا یو نوی قانون راوستل غواړو.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې تر هغه وخت امن نشي راتلای تر څو چې د دوی په وینا هلته سیاسي اصلاحات نه وسوي. په پاکستان کې د ترهګرۍ روانو پیښو عام ولس او په خاصه توګه له هزاره قبیلې سره اړه لرونکي خلک له ژوند تنګ کړي دي.
بل ځای نشي کولای دغه ټارګټ کلینګ دی دهشتګردي د پدې خاطر موږ دغه غواړو د سرکار څخه چې دغه لاس سم چې موږ ځای ته ولاړ بيخي مو نه پستنګ.
د دې ترڅنګ د مشال ترانا لاندې 19 سیاسي بحث هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېده د پاکستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن د نوم ورکولو کاغذان جمع شوي دي. په دې ترڅ کې یو خوا لوی سیاسي ګوندونو د خپل امیدوارانو کاغذان جمع کړي دي او بل پلو یو شمیر سیاسي ګوندونه یو له بل سره پر دې سلام مشوره کوي چې په ګډه توګه د امیدوار درولو فیصله ته ورسیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان سپریم کورٹ په حکم باندې الیکشن کمیشن اعلان وکړو چې صدارتي ټاکنې به د 8 اگست په ځای په 13 جولای کیږي او دغه رنګ به د نامزدګۍ کاغذونه په 8 جولای واپس اغستی شي او هم په دغه ورځ به د نومونو حتمی فهرست جاری کولای شي. له دې وړاندې د صدارتي چوکۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار مومنون حسین او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار سینیټر رضا ربانی د خپل نامزدګۍ کاغذونه اسلام آباد های کورٹ کې جمع کړل او دغه رنګ د پاکستان ریک انصاف لخوا د جسټس ریټایرډ وجیه الدین د صدارتي چوکۍ لپاره کاغذونه ډاکټر عارف الوی په سن های کورټ کې جمع کړل. د صدارتي چوکۍ لپاره د امیدوارانو د مرستو لپاره اهلی زلې روان دي او د لړکی عوامي نشل ګوند او پاکستان مسلم لیگ کاف د پاکستان پیپلز پارټي د مرستې اعلان کړی دی او د دې ترڅنګ پاکستان مسلم لیگ نن د جماعت اسلامي سره د رابطې او د مرستو غوښتو لپاره چودري نثار علي خان استاد ټاکلی دی او دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه خپل استاد ټاکلی کړی دی او نوموړي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم رابطه کړی ده. یاد دی وی چې لدې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د ممنون حسین علاوه سلور نمونه د صدارتي امیدوار لپاره مخې ته راغلي وو چې پکې اقبال ظفر جګړه، سرتاج عزیز، غوث علی شاه او مهتاب عباسی شامل وو. د ذکر وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون راجا ظفر الحق په سپریم کورٹ کې درخواست جمع کړی وو چې صدارتي ټاکنې د 16 اگست په ځای په 13 جولای وکړې شي، ځکه چې په 16 اگست به اوشتم روجه وي او زیاتره د اسمبلی غړي به عمره له سعودي عرب ته ځي. څوک چې به ونه کړی شي چې خپل ووټ استعمال کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نهې په ورځ د پاکستان سترې محکمې د ورکو کسانو د کیس د اورېدنې اوسوې ده. په دې موقع د سپریم کورټ وینا وه چې حکومت دې په دې اړه د سنجیدګۍ مظاهره وکړي او عدالت دې اخر حد ته نه رسوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم په رپورټ کې.
تیره ورځ سپریم کورټ د بیدنه کشو خلکو کیس اوریدنې په وخت د کرایسیس مینجمنت سیل له طرفه وړاندې کړی شوی پالیسی رپورټ رد کړی دی او هدایت یې کړی دی چې حکومت دې واضحه پالیسی جوړ کړي. چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزی بینچ د بیدنه کشو خلکو کیس اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودھری وویل چې حکومت دې وخت لګول نه کار نه اخلي او موږ دې اخر حد پورې تلو باندې نه مجبوروي. چیف جسټس خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د یو وګړي دی ختمول سنگینه معاملہ ده او که یو بدرکتن ککړ هم وی نو د هغه خلاف د قانوني لار خپل کړی شي. چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل وینا کې دا هم ویل چې د چا په اړه سپریم کورټ ته پوسو کړی ان ورته ویل شي چې موږ سره نشته، نو عدالت ته دی ویل شي چې بدرک خلک چا سره دي. د بدرک شو خلکو کیس په اړه د بشري حقوقو کارپوه او د بدرک شو خلکو د کیس وکیل امنه مسعود جنجو مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت د اغوی اونیم سوا د بدرک شو خلکو کیسونه په سپریم کورټ دي چې دغه لپاره هغه هر ورځ سپریم کورټ ته ځي. دا زیاته وی چې سپریم کورټ له اړخه د دې کیس په حق لخه کاروایی روانه ده او د سپریم کورټ په زور نور هم د خو امید دي.
اوس هم خلک چې دي هغه اوچت کوي، اوس هم دا رک شوی دي او دا ظلم چې دی جاری دي. نو دې لپاره هم پالیسی پکار دی، دې لپاره هم لږ ډایلاګ پکار دی چې گورنمنٹ نو دا پکار دی چې دا آرمی سره یا انټیلیجنس ایجنسی سره دا ڈائلگ کوي. اور دا خو زموږ حکومت کے وقار لپاره اور د دې آنر لپاره هم ښه نه دي چې بهر څومره ادارې شته، یونائیټیډ نیشنز، ایمنیسٹی انٹرنیشنل، هغه بیا زموږ باندې بیا دا وایي چې دا ذمہ دار دی دا ہیومن رائٹس وائلیشنز پاکستان کې.
د غرنګ د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین وای
قانونی حلقی چې څومره دي وکیلان مختلف بار اسوسییشن هغه دا محسوسی چې په پاکستان کې مسنګ پرسنل دا مسله چې کومه ده په دې کې د انتهایی غیر سنجیدګۍ نه کار اخیستل کیږي لګیا ده. که هغه حکومتي حلقی دي، بشري حقوقو تنظیمونه دي او که عدالتونه دي، ځکه چې د دې مسلې ډېر وخت شو که تاسو خیال کړی وي دا د مشرف سره چې کومه ابتدایي مسله جوړه شوې وه هغه هم د دې مسنګ پرسنل فوج جوړه شوې وه او په منځ کې دا
د بدرک شو خلکو د کیس په حق له امنه مسعود چنجو خپل خبرو کې زیاته کړه چې د راولپنډي پولیسو په دې معاملې کې د پوسټ خفیه ادارې یو پخوانی بریګیډیر منصور سعید هم په تفتیش کې شاملولو فیصله کړې ده او په دې سلسله کې ورته سمن هم جاری کړی شوی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د مشترکه مفادات کونسل اجلاس چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وسو پکې د راتلونکو 15 کالو نوې توانای پالیسی د منځوري لپاره وړاندې کړل سو، خو اوسو بول خو په پالیسی کې د غور او د نور ش جوړولو لپاره نور وخت وغوښتل سو. د اجلاس پکله نور تفصیل د اسلام آباد څخه د احمد الله رپورټ کې.
مشترکه مفادات کونسل په اجلاس کې د صوبو تحفظات وروستو نوې توانایي پالیسۍ منظوري د یوې هفتې لپاره وزنډولې شوه. تیر ورځ د مشترکه مفادات کونسل اجلاس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشو چې پکې د څلور وړو صوبو اعلی وزیرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. په اجلاس کې د راتلونکو 15 کالو لپاره نوې توانایي پالیسۍ د منظوري لپاره پیش کړې شوه، خو صوبو لخوا په پالیسۍ د غور او د ښه جوړولو لپاره نور وخت وغوښتل شو چې وروستو د پالیسۍ منظوري د یوې هفتې لپاره وزنډول
ولې شو.
مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزئی نه تپوس وکړو چې په دې پالیسۍ د خیبر پښتونخوا حکومت څه تحفظات لري، نو نوموړی وایي چې نوې پالیسۍ کې د بجلی کم نرخونه مقرر کړی شوی وو، نو هغه موږ ته قبول نه دي.
غریب صوبہ دا منگا بجلی پیدا کولو والا صوبہ یو، زمون دا ضرورت زیات منگ بجلی پیدا کو، نو پکار دا چې زمون خبرو منل شي.
د اوبو او بجلی وزارت د بجلی غلا او تنصیباتو ته نقصان رسولو خلاف سزاګانو او جرمانو تجویزونو مشتمل لیگل فریم ورک آرډیننس مسوده مشترکه مفادات کونسل ته ولیږل. د مسوده مطابق که یو تن د بجلی تقسیم کې مداخلت کوي، نو درې کاله قید او 1 کروڑ روپۍ جرمانه او یا دوه سزاګانې به ورته ورکول شي. کورنی میټرو کې پغلا کولو 1 کال قید یا 10 لک روپۍ جرمانه او یا دوه سزاګانې به ورکول شي. صنعتي او تجارتي میټرو کې پغلا کولو 3 کاله قید یا 6 لک روپۍ جرمانه او یا دوه سزاګانې به ورکول شي. د اوبو او بجلی وزارت دا مسوده بعد د مشترکه مفادات کونسل د منظوري وروستو عملی کیږي. د وابډې پخوانی چیرمن شمس الملک په دې حق لوایي،
د غلط شي سزا خو به خامخا ورکه کنه، چې غلط شي غلط دی سزا خو به ورکه. مسله دا ده چې زمونږ بجلی چې کوم طریقې سره جوړیږي د دې مکس چې کوم دی نو هغه دی ګران دی. هغه ګران دا دی چې دا ملک چې کوم دی نو دا 180 ارب روپے د کال زیات خرچ کوي په دغه بجلی باندې چې کوم مونږ جوړو. په دې 180 ارب روپے کې نیم خلک ورکوي بلونو په ذریعه باندې او باقي حکومت ورکوي سبسیډي ټو ویریس ارګنایزیشن. اوس آن دا لانگ ٹرم بیسس دا سبسیڈی ہونی شي کېده، نو هغه خو بس چل پکاري خو سولوشن د دیمون نه چې کوم بجلی مو جوړي وو دا چې څومره وخت تیریږي د دې قیمت کمیږي.
د اجلاس وروسته وزیر اعظم نواز شریف په وزیر اعظم دفتر کې سینئر صحافیانو سره ملاقات وکړو. په دغه محل د وزیر اعظم وینا وا چې دا وخت ملک د سکیورټي او توانایي سره سره د صحت، تعلیم او نورو یو شمیر بحرانونو سره مخ دي، خو موږ کوشش کوو چې نه صرف د بجلی کمښت ختم کړو بلکې راتلونکي 50 نه تر 60 کالو لپاره منصوبه بندي هم کوو. نواز شریف وینا وا چې ملکی اقتصاد ښه کولو لپاره ضروری ده چې سکیورټي صورتحال ښه کړو، ځکه چې د چینیانو په شمول غیر ملکیان پاکستان ته راتلونه یریږي. خو دې لړکې زمنګ د سکیورټي ایجنسو او آی بی سره خبرې شوې دي او هغوی هم سنجیدګۍ سره خپل کار شروع کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ زندہ شبگردی مکمل ختم ہے
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
زینہ دیرا سخت راوانی تیرا یہ ہر چکے
جیسا دوستہ مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د صوبایي حکومت چارواکي وایي چې دوی د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیتي ټاکنو کولو لپاره تیاری نیولې دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له پېښور رپورت لري.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په 3-4 ورځو کې به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون په مسوده د اتحادي ګوندونو ترمنځ مشاورت سرته ورسي او د دغې وروسته به دغه قانوني مسوده د پښتونخوا د اسمبلۍ نه منظورولی شي.
شیوی بلدیاتی قانون کی امینڈمنٹ کول غواړو یا یو نوی قانون راوستل غواړو او دا ټول سلسله هم کو د 3-4 ورځو کې دا قانون مسوده چې نو فائنل کړو ان شاء الله.
هر څوک د بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په وینا په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره په قانوني مسوده باندې د اتحادي ګوندونو یو کارکونکي ډله کار کوي، خو پښتنه دا ده چې په تیرو وختونو کې پوځي ډیکټیټرانو په غیر سیاسي بنیادونو بلدیاتي انتخابات ترسره کړي وو او د بلدیاتي انتخاباتو په لور د سیاسي او جمهوري حکومتونو رویه مثبت نه ده پاتې شوې. نو په داسې حالاتو کې موجوده صوبایي حکومتونو لا په دې لړ کې سره کم قانون سازي پکار ده. د دې پوښتنې په جواب کې کارپوه خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل چې بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو پکار دي او د انتظامیه او مقامی نمایندگانو ترمنس په اختیاراتو کې توازن پکار دی.
کلی پسطا او د تحصیل پسطا او د ضلع پسطا خلکو ته د فیصلو کولو اختیار چې څه ته امپاورمنټ وایي څه ته اختیار من کول وایي چې خلک اختیار من کړی شي هغه د پبلک سروس په حواله اختیار من کړی شي هغه د فیصلو کولو په حواله اختیار من کړی شي او دا سیاسي جماعتونو سره تړلی وي. نو داسې به بیا نه شي کېدای څنګه چې بیا فوجي حکومتونه غواړي اصل کې د هغې سوچ دا وي چې خلک به لاندې سطح کې یو ورکوټي پکچر کې نالای کې او لاره کې اړم کې او پالیسو والا خبره په مخ کې پخپله بوزي. زما خیال دی چې کله دا سیاسي جماعتونو سره وي د سیاسي جماعتونو لاندې وي او د سیاسي جماعتونو په بنیاد وي نو هغه غټ پکچر یا غټ تصور د پالیسو جوړولو هغې نه به هم د مقامي حکومتونه نه جدا کېږي او مقامي حکومتونه به د پبلک سروس په حواله ګورننس کې مرسته هم کولی شي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د پاکستان سپریم کورټ هم صوبایي حکومتونو او وفاق ته امر کړی دی چې صوبایي حکومتونه دي زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ضروري قانون سازي سرته ورسوي او د ستمبر د 15مې نیټې خواوشا دي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نیټه وټاکل شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې تر هغه وخته امن نه سرتلی تر څو د دوی په وینا هلته سیاسي اصلاحات نه وي سوي. مثلا لکه د آئین له مخې د قبایلي سیمو خلک منتخب سوی د پارلمان غړي د خپل سیمو لپاره قانون سازي نشي کولای او هم دا ډول په ټول ملک کې د مقامي حکومتونو لپاره د انتخاباتو خبري روان دي. خو په فاټا کې په دې لړ کې هیڅ ډول حکومتي ځهلې ځلې نه ترسترګو کېږي. منور شاه په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته په ټول هیواد کې د بلدیاتي نظام یا مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو کولو امر کړی، قبایلي ولسته مکوي چې دوی ته به هم په مقامی سطح د خپل مسلو هوارولو موقع ورکړل شي. د لړ کې د تیرې جمعې په ورځ فاټا لوکل کونسل اسوسییشن پیښور کې یو خبري غونډه کړې. دوی سم مطالبې لري. د یاد اتحادیه مشر شاه جهان افریدی وایي
فاټا د پاره پارلیمنت کې आवाज نشي اوچتولی. او دا صرف د گورنر او د صدر په اختیاراتو کې دي. صدر موږ کله یو ډراپ تیار شي مخکې دي ورستو دي فاټا سیکریټ شولو او تر اوسه پورې فاټا له داسې کوششونه ونه شول چې هغه کې څه مثبت سرګرمې شروع شوي. هلته کې هر څه برای نام دي او فاټا ټول دنیا له دوی داسې پیش کوي چې دلته وحشت دی داخل ترکیاتی کرونا نه پرګري. موږ دا مطالبه کوو چې فاټا کې د بلدیاتي الیکشن وکړي شي او خلکو ته حق ورکړي شي چې کوم دغه بنیادي حق دی.
شاه جهان افریدی زیاتوی وړاندې هم په قبایلی سیمه کې په تجرباتي توګه د بلدیاتي نظام نافذولو هڅه شوې وه، خو په هغه کې بنیادی نیمګړتیاوې وې نو ځکه ناکام وو. نوموړی وایي دوی غواړي چې سیمه کې د نور هیواد په سیر د مقامی حکومتونو په ذریعه د خپلو مسلو هوارولو اختیار ځایي منتخب کسانو ته وسپارل شي. بلخوا د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړی بسم الله خان په قبایلی سیمه کې کسه هم د مقامی حکومتونو جوړولو تایید کوي، خو وایي چې دلته دغه نظام د نور هیواد په شان نشي عملی کېدلې.
سیمه کې د اختیار الته کې اور کول شینا د حالات په دغه باندې بل دغه کې دلته امر کړی هو نه هم څه کس پاس لري لا د اړډي سی او یا د بل ای سی آر او دا کول ځان چې دلته هم خلل شي زما په دغه باندې پرېږدم دغه مخالف وم. خو به هر حال څو پورې ترقیاتي کارونو دغه د تعلق دی یا د نور د عوامي سهولتونو تعلق دی هغه ورکول پکار دی او دغه شی خو هلته کې کلی دی چې بیا خو دا بارډر دی حالات دغه شانته دي چې د یو ناظم په اختیار کې دغه خلک ورکړی شي نو زما خیال دی دغه ملګرتیا
هلته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي لا تر دې د مدویتا په قبایلی سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د تیاری لپاره هیڅ ډول هدایات نه دي ملاو شوي. د قبایلی سیمو د چارو سیډونکو مقصود احمد جان د موجوده صورتحال پاک لوي کله هم قبایلی سیمه په قومي اسمبلی او سینټ کې خپل استازي لري، خو د دې باوجود د قبایلی ولس لپاره په موثره توګه غږ نه پورته کیږي.
سپریم کورټ کله دا خبره کړې ده نو زه نه ګرم ماته چې د فاټا والی وارث نه ښکاري څوک لکه صوبو خو خپل جوابونه ورکړل څوک سوچ کوي چې ورکړل چې موږ تیاری کوو د فاټا لپاره چې کوم نامزد مشران دي په شاخي حکومت کې د هغې اړخه هم خاموشي ده نو څه وینو نه. نو دغه زه بیا هغه خبره کوم چې فاټا بالکل محرومه ده.
مقصود احمد جان وای قبایلی سیمو کې زیاتره مسلې هوارول د سیاسي اصلاحاتو د لارې ممکن دي او حکومت ته پکار دي چې د سیمه کې نه یوازې بلدیاتي نظام عملی کړي بلکې په قومي اسمبلی او سینټ کې د دې سیمې منتخب غړو ته د خپل سیمې لپاره د آئینسازۍ حق هم ورکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته تر دې دمه څه باندې 200 کسان وژل شوي دي چې پکې د بلوچستان د سردار بادر خان وومن یونیورسټي 14 ښځینه زده کوونکي هم شامل دي. دا چې د بدامنۍ ډی پی شو د ځوانانو پر ژوند څه اغیزه کړې ده زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه له ځوانانو سره خبرې کړي او دا ریپورت برابر کړي.
په پاکستان کې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د رواني میاشتې د 14 نیټې پورې 2 د ترګری پیښې شوې دي چې پکې د بلوچستان د بهادر خان خزینه یونیورسيټي د 1400 خزینه زده کوونکو په ګډون له 200 څخه زیات کسان وژل شوې دي. د بدمنې دی په خود ځوانانو په ژوند څه اثرات کړي په دې اړه یو څو ځوانانو له مشالې سره په خپل خبرو کې ویل چې د ترګری په خود دوی پر تعلیم، روزګار، لوب او د غرنګ د ژوند هر برخه اغیزمن کړي ده. د سواد نیلم ابرار چې یوازې د کوونکې ده او د خیر خیګړې په کارونو کې هم برخه اخلي وای په ملک روانې بدمنۍ دوی د کور پورې محدود کړی دي.
نن سبا چې کم حالات روان دي دماکي کېږي او کم خزو ته دوی ته کم دمکان ملاويږي زمون خپل کم زب خپل یو سوشل ورکر یم نن سبا کورونو کې ناس یو یره دی او یره په انسان په زړه کې جوړ شي نو جنکو ته زیات تر مسائل دي سړو ته هم دي چې هغه د کور او زمون ته ټینشن کې ژوندۍ برازي کمره برازي.
د ګارډین رسمانی لمخې استرالیا ته په غیر قانوني توګه تللو کسانو کې زیاتره د شیا ټولنې ځوانان دي. ورسپانه زیاتوي دا ځوانان د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د وسلوالو لخوا پر دوی د بمی بریدونو لوجې د خپل کورونو په پریخودو مجبور شوي دي. لو ورسپانه سره په خپل خبرو کې د هزاره ټولنې یو ځوان احمد کوزاد ویل په هغه هر ورځ بمی بریدونه کیږي نو هغه نه غواړي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي او هلته وجل شي. همدارس سرګندونې په کوټه کې د هزاره ټولنې یو 25 کلن ځوان محمد اسد لمشال دو سره په خپل خبرو کې کړيدي
موږ دغه حالات د وجه څخه موږ دغه ځای ته راځو بل ځای نشو کولای دغه ټارګټ کلینګ دی د شتګردي د خطر موږ دلې راځو په دې خاطر موږ دغه غواړو د سرکار څخه چې دغه لاس سم چې موږ ځر ځای ته ولاړو بيخمو نه پستنګ.
د خبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکي ځوان کامران خان وای کڅ هم په نوي حکومت کې موجوده سیاسي ګوندونو لدوي سره ژمنې کړې به چې پسیمه کې به امن پر ځای کړی خو د په خبره لا هم د امن پر لور کوم ګام نه دی خسل شوی.
احساس خو لگا هر سړی په ځین کې درځي چې هر د کور وزین مخام د سوچ سره کې چې واپس پلار شمه نو د نوې حکومت خو کومې داوی چې نه غواړي چې کومې داوی غوي کړې وي او کوم خبرې شي نو دا هیڅ کولا جا وسه پورې 1% لگا مو څو نه لیدل شي.
لاسو سره تعلق لرونکي عدنان بچا چې رضوانانو یو اداره هم چلوي وایي چې د بدن نه لوجه ځوانان د ترګرو علاقار جوړيږي.
موږ ګورو چې کومې دني چودنې کې یا کومې ځانمرګي بریدونې کېږي هغه زیاتره هغه ځوانانی ځګه د معاشرې د مسایلو تنګې کومګه وګورو زم په معاشرې کې دا بدمنۍ ده تر حاضرې ده نو دوی په جو د یمن موجه ده چې په زم په معاشرې کې بے روزګاری ده ملزمتونه نشته غربت ده نو دا خلک راځي د دې طرف ته دی مخه کوي.
کله چې مشالې دوه خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت وسوي څخه پښتل چې ځوانان وایي د دوی تعلیم، روزګار او نورې هلې ځلې له امن سره تړلې دي نو دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې به امن کله پرځای شي. نو شوکت یوسفزی ویل
موږ خپل حیران چې څوک یا خدای چې موږ خپل د ملک خو بلې دی نشو او خارجه پالیسی صرف وفاقي حکومت بدلول شي نو موږ په پرشر اچو په کار چې د سیریس دی واخلي ځکه دی نوم خلکو ته دی نوم ورکړل چې به تبدیلی راشي او امن قائم کو پر ملک نو دا خو نو سیریس په خپل هم بار بار ویلي چې دا جګړه زمونږ نه ده او دا نو پکار دی چې په دې باندې سنجیدګی سره غور وکړي.
کڅه هم د خبر پښتونخوا په ګډون د هواد زنې ځوانان وایي چې بدمنې د دوی ژوند په ټاپه ودرولې او حکومت په دې لړ کې څه نه کوي خو بیا د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي امنیت ټینګ ساتل د مرکزی حکومت لپاره سه پوره اړه لري، خو مرکزی حکومت د ترګری پر ضد د تګلارې ټاکلو په غرض د رواني میاشتې په دولسمه ټولګوندي غونډه را بللې وه چې بیا د ځینو سیاسي مشرانو په ملک کې د نه موجودګۍ له وجې وځنډول شوه.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوې دي. ګلایاز را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشریز ټاکنې د خپل ټاکل شوی نیټې نه یو اونۍ وړاندې د کولو حکم جاری کړی دی. بلخو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند، ممنون حسین، تحریک انصاف ګوند، جسټس ریټایرډ وجیودین او پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ډلې په شریک رضاباني خپل صدارتي امیدوارو په حیث نامزد کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز به د جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې نوموړی به د ملي امنیت او د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2014 کال نه روسو له افغانستانه د ځواکونو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پرېښودل د یو هیواد په ګټه هم نه ده. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې جیمز کنینګم ویلي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووزي او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي نه وي. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې شپږ دېرش افغانان د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک مشر زیاته کړه چې د ټولنیز خدماتو د ښه کېدو او د ریټایر شوو خلکو لپاره د نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان له حکومت سره د 2.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. د رپورټونو تر مخه د عراق په شمال کې وسلوالو نه پولیس والا وجلی. د عراقي چارواکو تر مخه نن سهار وسلوالو د موصل خار په بشمیا پولیس ثاني بریټ کړي چې پکې درنه وسله استعمال شوه. په دې رسو کې په موصل خار کې حمله زیاتې شوې دي. په مصر کې د تشدد لړۍ دوام لري چې د رپورټونو تر مخه په قاهره کې په رسو پیښو کې د پخوانی ولسمشر محمد مرسي دوه پلویان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. په بلغاریا کې د بلوازت پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره کړل چې شاخوا سل تنه د پارلمان غړي، ژورنالیستان او وزیران د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي وو.
خبرونه تاسو ته ګلایاز وړاندې کړل. تاسو موږ غل مشال ریډیو او یو سم وخت د مشال ریډیو د 19 پروګرام د مشال ترانا لاندې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانا لاندې
د مشال تورانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې جوړ شوی حکومت له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو پالیسی اعلان کړی و، خو د شاوخوا دوو میاشتو تیرې دوروسته هم په دې اړه څه خاص پرمختګ نه تر سترګو کېږي. غیر مصدقه رپورټونه وایي چې په دې اړه لا تر اوسه د پاکستان فوج او منتخبه حکومت په یوه نظر نه دي. پښتانه داده خنډونه څه دي، ولی په یو نظر ندی او یا آی دی او ورسره نورې تړلې پښتنې به د مشال ترانه لاندې بحث کې راپورته کوو. میلمانو مې دی په ډیر اسمل خان کې د ګومل یونیورسيټي د سیاسياتو استاد عزیز الله خان او په اسلام آباد کې مشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک. تاسو دواړو میلمانو ته هرکلی کوم.
مننه،
تشکر. عزیز الله خان، په سر کې و هم له تاسو زخه پښتنو کو، تاسو ګورئ چې د یو پالیسی په توګه باندې له طالبانو سره خبرې اترې اعلان شوی، هم د خیبر پښتونخوا حکومت قسم لاغه سره نیخ پنیغه کار نسته، خو مرکزی حکومت ډیر کار وی پکې، یعنی تاسو تخپل یا تاسو معلومات یا تاسو خپل تجزیه څه وای چې ولې په دې کې خاص پرمختګ نه کیږي؟ یو حال دادی چې د ایکسپریس ټریبیون اخبار لمخي د نواز شریف حکومت کې لراتلو وروسته 200 کسان په ترګرو پیښو کې وژل شوی دي، سپکې زیاتره په ذمہ داری طالبانو اخیستې ده. مستاس په خیال باندې دغه خاص پرمختګ ولې نه لیدل کیږي؟
ګور ما په خیال کې د دوه مهمه وجې دي. یو دا ده چې د پاکستان حکومت چې د فارن پالیسۍ ډیل کوي چې هغه د دوه پلاس کې دا یا حکومت د پاکستان سکیورټی پالیسۍ چې د کوم خلکو پلاس کې دا هغه دا فکر نه کوي چې طالبانو سره خبرو اترو کوون چې دا یو ش آپشن دا یو ش ګام نه.
هغه په دې نتیجه باندې رسیدلی دی چې د وسلوال ګروپان چې دی هغه به صرف د طاقت په زور باندې ختمول شي. دوی چې کله دې خبرو اترو خبرې شروع کی هغه نه مقصد دای چې صرف یو دو لک ټایم جانتا وګټي لګ کنه واصرف شي اول دوی هغه دې د پاره دې خبرو اترو خبرې شروع کړلې چې دې ورې چې زلک سات سره حکومت برابر ک او هغه نه پس پیسې دې چې جاج واخلم. نو زه وایم دا دې وخت ګټونو یو هر باول لا دا یو جدي نو لا یا جدي عمل نو لا دوایم خبر ادا دا چې د پاکستان کوم فوج دا هغه سره تړلې چې کوم ایجنسی دی زوای غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. نو چې کړه ما شریف دا خبره وکړه چې موږ به بحث کوو نو الته د اشفاقیانی یو ډیر مهم بیان رالو چې خبره بل هغه سره کیږي چې څوک وسله واچي او د پاکستان عین اومني. نو زه وایم دا د طالبانو په نس کې ورته وګورئ نو دا تاسو شرایط ولل او زه وایم دا نواز شریف ته یو پیغام للای چې ته د خبرو اترو چې کومه خبره دی دا لک په طریقه او په سوکا انداز سره کوه. نو زه وایم یو فوج چې کومه ده هغه په دې باندې راځین را دویم چې کوم سیول حکومت ته هغه ته دا معلومه ده هغه په دې نتیجې رسیدلې دي چې خبره اترې حال نه دي. نو زه وایم دا دوا مین رکاوټونه دي.
یعنی ستاسو په خیال باندې د فوج او د منتخب حکومت په اپروچ یعنی په سوچ کې و دې مسلې ته یعنی فرق تاسو وینئ کنه؟
جی بالکل پدې کې فرق سپاره فرق ډیر جوات فرق دی. ا دادی چې فوج حکومت دا هغه غواړي چې اول په طالبانو باندې وسله واچي مطلب چې هغه باندې عین اومني او په هغه باندې دا تسلیم جمهوریت پومني بشري حقوق او دا چې کومې تړلې خبرې دي دا پومني. د سیول حکومت هغه دا هغه لږ نرمه ګوشه دا هغه وایي دا مسله د حل شي خیر دا کدي پاکستان په خپلواکۍ یا د پاکستان چکم دریز د طرحه غری په حواله کپ هغه باندې لګوای آنچ کا مطلب چې لک فرق پکې راي هم سي خو دو غاړي چې دا مسله حل کی مطلب د فوج چکم دریز د هغه سخت دی او د سیول حکومت چکم دریز د هغه لګ نرم دی. زه وایم دا ایمن د فوج او د سیول
سم. عزیز الله خان تاسو تر ازو عمل خټک سی به را سره د عمل خټک سی تاسو هر کله کوم امل خټک سے بارل سوال هم دا دی چې نواز شریف حکومت راغلی وو شاوخوا دوی میاشتې کېږي ویلو چې طالبان سره به خبرې اترې کوي خو تر اوسه پورې په هغه کې څه خاص پرمختګ خو یعنی په ښکاره نه ښکاري پټه کاره څنګه کیسه وه ستاسو په خیال باندې یعنی په حالم دا دی چې طالبانو خپلې حملې هم جاري ساتلې دي نو ستاسو په خیال باندې دغه پرمختګ نه کېدل وجه تاسو څه ښکاري؟
ټولو کې اول خدای کاکړ صاحب چې زما په خیال باندې چې بای یو مرکزی حکومت چې دینو هغه چې ولنې کار کوم کړی دی هغه ادا کړی چې دغه مسله ګروپونو سره یا اسکر پسند سره پسند اوسه طریقو په درېمګړي په منځګړو په ذریعہ باندې دا تسلیانې ورکړي چې مونږه مطلب دا چې تاسو باندې غم غرض نه لرو تاسو هم په مونږ غم غرض نه لرئ بلکې د خپل ځان د بچاو د پاره یا خپل ځان دا دغه کولو د پاره چې دنو ټولو کې ولنې رابطې غیدا کړی دغه خبره دارا چې اوسه پورې ولې مذاکرات مخکې لاندې نو هغه ډېر وجوهات دي. یو خدای دې چې کله چې په ولی رحمان کمانډر ولی رحمان باندې حمله شو هغه نفس چې دین هم په ځنې هغه قوتونو کې چې کوم عسکري پسند قوتونه وو وختلې چې حکومت سره خبرې اترې وکړي هغه کې چې دینو لګ هغه خلکو پوزیشن چې هغه د مذاکراتو په حق کې هغه کمزور شو او دا هغه حمله چې دینو الزام نه صرف امریکا باندې بلکې په داخلي قوتونو مو لګول چې دا د داخلي قوتونو په ملګرتیا باندې کې د شي دا کیسه مملکي دغه خبره دا ده چې د کې شک نشته او د پاکستانی مطبوعاتو کې هم په وار وار دا خبره راځي چې ګنې کوم عسکري قوتونه چې کوم فوجیان چې دي اغه چې دنو اغه ډیر زیات چې دنو سخت ریز لري د معاملې کې او اغه دا خیال لکه
دغه مسلح قوتونو سره د مذاکراتو په ذریعہ نه بلکې د ټوپک په ذریعہ د خبرې وشي د زور په ذریعہ د خبرو وشي ځکه چې دوی په بل کومه خبره باندې نه پوهیږي. نو د کوم سیاسي انت دي او کوم فوزانت دي هغه میس کې هم چې د نو دی حواله سره یو یو زمي یو والی یا د سوچ یو والی نشته. که سیاسیان څه هم غواړي چې مذاکرات شروع کړي یا دې سلسله کې دا مسله د مذاکراتو د لارې حل کړي خو له بل طرف ته د کوم فوجي اړخ چې دی نو هغه اوسه پورې خپل سخت دریځ باندې ټینګ ولاړ دی. بلکې موږ دا وګورو چې کوم طرف ته که سیاسیون دی نو سیاسیونو سره هم چې دی نو څه باضابطه پروګرام یا منصوبه نشته یا روډ میپ نشته چې هغه مذاکرات کوي چا سره کوي څنګه کوي په کومو شرایطو کوي کنه. نو دا هم ګورو چې دا حکومتونو په سطح باندې هم تیاریانه یا مناسب منصوبه بندی نشته. دا هم یو وجه کېدای شي. بل دا هم یو دلیل پیش کیږي چې مذاکرات مخ کې پکا دی چې یو قومي سطح باندې یو پالیسی جوړ شي، امنیتی پالیسی جوړ شي، سیکیورټی پالیسی جوړ شي او هغه نه پس مذاکرات وشي او دغه پالیسی جوړولو لپاره چې دی نو دی یو د ټولو سیاسيانو او نور چې کوم متعلقه فریقین دي په باندې مشتمل دی یو کل جماعتي کانفرنس وشي او په هغه کانفرنس کې یو شی او دا هغه فیصلو نه پاست چې دا نو مذاکراتي عمل شروع شي. نو دا هم یو دلیل دی.
امل خټک صاحب مننه ډیر تاسو ته بر اعظم عزیز الله خان بهرحال یو دلیل دا هم ویل کې چې په پاکستان کې څوک په دې حالاتو نظر ساتي هغه دا دی چې پاکستان فوج له نواز شریف سره په خوا یو ډیره ترخه تجربه لري او د دیوارن ټیرر یا د ترګریزه جګړه چې دا هغه په تیر حکومت کې ټول فوج چلوله اوس فوج په دې یاره کې دی چې چرته نه دغه ټول پروجیکټ چې دی هغه ځخه منتخبه حکومت په لاس کې واخی. نو په دې وجه کوشش کوي چې یو سخت دریځ خپل کې چې جوړجاړي ته نه ورسی. دا خبره څومره واقعیت لري یا څومره منطقي مني؟ هلو ستاسو عزیز الله خان ستاسو ژغ ما خیال پریسو تاسو دغه سیګنل کې څه مسله د خبر تاسو بټلی کو امل خټک صاحب کدا جواب سوال تاسو ته مرجو کو او تاسو جواب کړئ.
کاکر صاحب خبر ادارا چې دې کې شت نشته چې د اسکرې پسند سره د مذاکرات په مسله باندې چې څنګه ما مخ کې مو چې کوم سیاسي حکومت ته او کوم فوزي خلک دي دا غي په میس کې چې نو یو والي زني یو والي نشته. دا اختلاف موجود دی او دا هم یو سبب دی چې اوسه پورې چې نو اسکرې پسند سره خبرې اترې مخ کې لاندې. بل طرف ته کومو ګورو نو اسکرت پسندو کې دنه هم مختلف سوچونو خلک دي. ځنې خلک چې دین او اغا مذاکرات په حق کې دي او ځنې خلک د مذاکرات په حق کې نه دي. د کمانډر ولی الرحمن د مرګ نه پس دې اغا خلک چې کوم د مذاکرات په حق کې او اغا نسبتا کمزوري شو او اغا خلک چې د مذاکرات مخالف او اغا پوزیشن مضبوط شو. نو دا مختلف وجوهات
سوال سوال جواب
حقیقت مبنی دا چې د فوج چې هغه دا نه غواړي چې دوه کومه د فارن پالیسۍ باندې یا په سکیورټی پالیسۍ باندې
خارجه پالیسۍ باندې
خارجه پالیسی باندې هغه د ترلاسه ورکی. خو زه وایم چې فوج همیشه د پاره چې کومې دو دایره اختیاري هغه نه یو سور لاین بدل کړای ریډ لاین چې کوم ورته وایو او زه وایم هغه ریډ لاین ته څوک هم نسی ورلیږو کې د لاین نواز شریف نن هغه نواز شریف نه دی او نن چې وخت او د دې چې کومه ډایمنشنز دی ډاینامکس دی هغه دی نن نسو نه هم
نوېوالدي
نو زه وایم چې وخت بدل دی. نواز شریف چې دا هغه کله هم دا هڅه نشي کولای چې دا له فوج نه د خارجه پالیسۍ او د سکیورټی پالیسۍ ترلاسه واخلي. خو بیا زه وایم چې د فوج او د سیویلین ادارو ترمنځ چې کوم کشمکش ده دا صرف تر پاکستان پورې محدود نه ده. زه وایم دا په هر ملک کې په ټولو ادارو ترمنځ دا کشمکش جاری او دا به زه وایم پاکستان کې هم. خو پاکستان کې لږ دا چې کومې فوجي ادارې دي هغوی
لا خپل آئینی چې کومه دو یو حق جوړیږي یا دایر اختیار جوړیږي هغه نه لږ زیات دو لاسوهنه کوي او زوائن کا نواز شریف چې هسته وکی ها چې دای له فوج نه دا کنټرول تر لاسه واخلي نو زوائن مطبوعات او د پاکستان سیول سوسایټي او دا ټول به د نواز شریف په طرف باندې ولاړي خو زه په خپل دی و کارپوه په هیڅ باندې دا امید نه لرم چې نواز شریف په کله هم دا خارجه پالیسۍ او سکیورټي پالیسۍ د فوج تر لاسه واخلي
سمه د مننه ډېر عمل خټک سي یو بل سوال م راپورته کیږي ځکه چې دام کله څوک راپورته کیږي هغه دا چې په افغانستان کې مسله کې اوسم کړکیچ شتا جوړ جاړی روغ جوړ د پاکستان د افغان حکومت د طالبانو بیا د امریکای ترمن سوي دي نو دا سي فکر کیږي چې ترڅو پوری په افغانستان کې یو واضحه لار نقشه د پاکستان فوج ته نه معلومه سوي تر هغه پوری دوی نه غواړي چې دغه کم طالبان چې په پاکستان کې موجود دي هغه په مکمل توګه لمنځه یو سي ځکه دوی دا فکر کوي چې دا یعنی یو بفر زون وي او بل بفر یعنی بفر قوت طالبان په توګه باندې استعمالوي استاد په خیال باندې دغه څوک نه لسیس کوي دغه تجزیه کوي دا څومره سمه ده ترڅو پوری د افغانستان واضح صورتحال نه ترغه به فوج ونه غواړي چې په پاکستان کې طالبان په مکمل توګه ختم کړي
کاکر صاحب دینا مخ کی چستا پختن طرف تا لاٹ سے دا عزیز اللہ روڈ چکم خبر ہو کہ صرف یو دمرا پی وین کو پڑھن چی اگر دا ہوئے چی نواز شریف اس آگا نواز شریف نرے زمین چی نواز شریف اس آگا نواز شریف نرے دیر زیاد بدل لے و دا اگر دا پورا خواہشن دے و کوششن دے چی کم کومه پالیسیانه مثلا کوم داخلي پالیسی دا که خارجي پالیسی دا که امنيتي پالیسی دا چې داغه د وس نه بار دي هغه باندې هغه کنټرول حاصل کی او هغه طرف تخپي او غزي زما په خیال باندې هغه لګیا ر کوشش کوي چې دې طرف تخپي او غزي نزلک دومره اختلاف لرم د عزیز الله سره چې هغه وي چې هغه به کوششونه کوي زم کوشش روان دي او هغه غواړي چې د سیاسي چانو چې کوم رول لري هغه دې کوم جائز رول لري کوم چې آئيني رول لري قانوني رول لري هغه ته ملو شو هغه د پاره کوشش کوي تر څو پوری چې تاسو د سوال تعلق ته نو زما په خیال باندې د پاکستان د پاکستانی اسکرت پسند دوباره کې چې دنو دروخه پالیسی دا یو پالیسی دا چې هغه یو تفریق کوي دوړو مېس کې یو د خو د بد اسکرت پسند یا طالب مېس کې تمیز کوي هغه طالب چې کوم بد دی هغه کمزورې کوي هغه وخی او هغه د کنټرول کې راوستو کوشش کوي هغه چې کوم خه طالب دی هغه ته هیڅ نه وایي نو زما په خیال
خه طالب یعنی ساز امرات څه دی بد او خه طالب د تقوا او پرهیزګاری په لحاظ باندې کنه په بل واجه
نو زما په خیال باندې چې د معیار خو تقوا او پرهیزګاری نه ده معیار چې د پاکستان چې کوم پالیسی جوړونکي دي دا غي خپل کوم مفادات دي قومي ګټه چې هغه ستوي هغه ګوري چې کوم یو فریق دي نو هغه قومي ګټو کې فټ دی یا هغه د پاره هغه سره ملګرتیا کوي یو کوم چې دي نو هغه سره چې ملګرتیا نه کوي یا په هغه باندې عملي کوي یا د هغه د کنټرول نه بار دي ایا ری هغه کوتون خپل کوم ایجنډا مخ کې بیا نو هغه د ریتا بد طالب وي تبلی خبره استاد خبره سره د اتفاق کومه ته تر څو پورې په افغانستان کې د امریکای روډ میپ نه معلوم تر څو پورې چې په افغانستان کې دا نه معلوم چې امریکا سکون غواړي او کوم طرف ته حالات بوتل غواړي تر هغه پورې پاکستان دې ته نه دی تیار چې هغه د امریکای مکمل حمایت عمر کی هغه دغه رنگ چې دینو لکه څنګه چې امریکا ور سره ډبل گیم کوي داسې بچی دی پاکستان هم د امریکای سره ډبل گیم جاری ساتي
مننه ایمل خټک سے بجدا خان تاسو په دې څه نظر ویني تر څو پورې په افغانستان کې د پاکستان دا فکر کوي چې ګټي خوندې نه وي تر څو پاکستان ونه غواړي چې دغه طالب لمنځه یوسي تاسو په فکر داسې به یې کنه
بالکل دا سیدا تا مخکینی پښتنه کې ویل چې تر څو پوزیشن واضح نه وي زه وایم واضح ده چې تر څو د مفادات خوندي نه وي تر دوره پورې بدای طالبان سپورټ کوي الته خو ګوره زه وایم چې په افغانستان کې القاعده او وسلوال ګروپونه هغه کې طالبان دي او که څوک دي زه وایم هغه ټول دا ټیم دی یو لاش برابر دی هغه یو لاش ته یو مړای ده او صرف دومره ده چې هغه شخړه لای سو وایم د په هدیره کې په قبرستان کې دی هغه قبر نه ده جوړ سوای صرف دومره فرق دی نو زه وایم چې پاکستان کې پاکستان چې کومه پالیسی ده هغه دادا چې دغه مړی تا تر دوره پورې شاور واچي چې تر څو د دوه خپل مفادات په افغانستان کې خوندي نه وي
په افغانستان کې مفادات د دوی سدي آیو دا چې حالت هندستان کلا خپل اثر رسوخ زیات نکی او دویم دا چې په کابل کې کلا داس یو حکومت جوړ نشي چې هغه د پاکستان خلاف وي یا پاکستان پر ضد یو مخالفه پالیسۍ لري یا سوچ لري. نو زه وایم دا تجربه ورسې اته د خپل مفادات خوندي کړی نه
سمرے یعنی پاکستان کی زیادہ تر کارپوان دا فکر کبھی او دا لکلم کبھی او دا خبرم کی کل کل پاکستان حکومت لخوان دا خبر اسی چزمر پا افغانستان کی خپلی گٹی دی او پکار دی غنی دی نو که پا افغانستان کی اندا دلیل برابر ہے پا افغانستان کی چونکہ زمر گٹی دی نو مجھ با وسوال طالبان سپورٹو یا بے مرست کو یا کر مرست نہیں نرم گوشا لرو نو که بیا کابل دا دعوی وای کی چورو رزم پا پاکستان کی خپلی گٹی دی نو مجھ ملته وسلوال چې دې دا غو کومک کوم رسته کو نو آیا دغه لوجیک یا دغه دلیل به خپل پاکستان منی
کاکر صاحب دبا په خیال باندې د پاکستان په اوسنی دریس کې لګ معمولی شان فرق چراغله دی هغه دار اغله دی چې دې دا په خاره باندې دا خبره سرتاج عزیز مو او کا او دا خبره پڈاگ بانے اس لگیا دے کی گئی چے زبنگا پا افغانستان کی کم فیورٹ نشتا کی یو دا سے کم خاص تولگے نشتا یا کم خاص گن نشتا یا کم خاص گروپ نشتا چے زبنگ صرف اغی امایت کو یا دا اغی سرا تعلق واڑو او عملن کتا سو گو رہی نو پاکستان لگیا دے پا افغانستان کی دا غیر پختانا چے ترو سپورے کم سیاسی کوتو نو یا فوجی کوتو نو چے اغاو سپورے پاکستان نخ پلول یا پاکستان اغا مخالف گنل نو هغه سره هم چې دغه روابط زیات کړی دي او کوشش دا دی چې هغه ټول افغانستان کې چې داخل کوم قوتونه دي که هغه پښتانه دي که هغه غیر پښتانه دي هغه ټول سره یو لاره پیدا کړي او هغه ټول سره یو سیاسي تفاهم ولري. یو خبره دویمه خبره دا ده چې پاکستان وضاحت سره دا خبره وکړه چې مونږ چې دینو کومه فارمولا نه لرو کوم افغانستان دا منبارہ کی کوم فارمولا نہ رو یا کوم ڈکٹیشن نہ اور کوڈ واڑو بلکہ واڑو چ افغانستان دا مسئلہ دے دا افغانستان لیڈوشی مطلب دا چې مشکلی دا افغانان پخپل دے دا خپل فیصلے وکي. نو اوس په ظاهر خو په سیاسي کوم بیانونه چې را روان دي پاره کې خو مونږ یو تبدیلی ګورو او دا احساس ګورو چې پکې دشي پاکستان لګیا دي خپل د پخوانی پالیسو کې سره نظرخانی کې تبدیلی راوستل غواړي. اوس به کته دا شي چې دا خبرې به څومره پورې عملي
کړي
چې په اول ځل باندې پاکستان دا ومنله چې او طالبانو سره زموږ تعلق شته خو ورسره دا وایي چې زموږ کنټرول کې نه دي
کنټرول کې نه دي
صحیح ده کنه. بل طرف ته دا هم وای چې مونږ چې دینو طالبان چې دینو افغان حکومت سره یا خبرو اترو ته کینولو ته تیار یو یا دا وای چې دا وکړي چې په قطر کې چې دا کوم امریکي سره خبرو اترو پروسس ودی کې چې دینو پاکستان چې دینو یو لوی رول لوبول دی مطلب دا چې بل فریق کې دیتا کانه کړي لري چې هغه خبرو اترو ته کینی. نو دا قسمه خبره تسلیمول په اول ځل باندې دما په خیال باندې دا ته خود یو ښه خبره ده.
مننه مل خټک صاحب عزیز الله خان تاسو یعنی اوس خبره له طالبان سره خبرې اترې یا خوروانی یا نه رواني بهرال پزار خوشکاری نه اوساج په خیال باندې آیا خیبر پښتونخوا حکومت هم ډیر مهم رول لري او په خایم لرلې دي په خبرو اترو کې آیا د دواړو په ګډه باندې کدوې کوشش وکړي له طالبانو سره خبره اترې کامیاب کېدلای شي کنه په دوی کې د مرکز حکومت یا د نواز شریف حکومت ډیر موثر دي کبه نه د خیبر پښتونخوا حکومت موثر دي چې هغه دا کار وکړای شي.
گورا پښتونخوا حکومت سر خو زوائی وقتا مسئلہ دادا چاہو ہر ذمہ داری پر مرکز بندی ہو رہی ہاگا کدے رون وا دو مخکویل مونگا بندو ہاگا کدے نیٹو سپلائی وا ہاگا کدے بجلی لوڈ شیڈنگ دا او داگا نگی ہاگا کدے طرح گا رہی دا او زدہ وائم کا مرکز پر دے باندے سے گامنا واخلی نو او د پښتونخوا حکومت په مرسته سره زموږ په دواړه په ګډه باندې په دې کارو کې نو به ډېر موثر وي. د خبر پښتونخوا چې کومه حکومت هغه په خپل باندې زموږ ډېر کم رول ولې به ولی چې دلته کوم نور تاکستونه چې پکې انوال دي هغه چې کوم ګډون پکې لري هغه ډېر ضرور دي لکه څنګه فوج چې ده هغه به زموږ د پېښور خبره دومره او نوري لکچور چې دی اسلام آباد ولی اورېونو ته تیاری زوائیں گے اسلام آباد اور پیشور دوارا کوئی وزر باندھے
حاصل کی چې طالبان سره خبرې اترې شروع کی نو زوایا به ډېرې موثرې وي.
سم دا ومل خټک سیب تاسو سره نظر دی
نو دبا په خیال باندې خو خبره دا ده چې دواړه څنګه چې عزیز الله وي دواړه چې دی نو هغه فریقین دي او عام سټیک ہولڈرز دي خو متاسفانه تر اوسه پورې خو چې دواړو کومې رابطې کړې دي هغه خو خپل ځان د بچکولو لپاره دي یا هغوی که دا تاثر ورکولو لپاره دي چې مونږ تاسو باندې غم غرض نه لرو او تاسو مونږ باندې غم غرض نه لره نو که خبره صرف دې پوری وي نو دا خو بیا ډېره د افسوس خبره ده او عملاً داسې شوي دا چې دا خبره کوم هوایي خبره نه کوم ډېر مستند اطلاعاتو په بنیاد باندې کوم خو ورسره چې دی نو خبره چې راځي هماغه راځي چې په دې باندې به د هغه حکومتونه چې تر اوسه پورې دا پالیسیانې چلوي هغوی څه موقف دی نو هغوی نه ښکاري چې د هغوی په رویه کې څه تبدیلي راغلي دا اوس د سیاسي قوتونو کار دی چې هغه څنګه چې دی نو دا خبرې اترې شروع کوي او څنګه دا خبرې اترې یو یو آخري نتیجې ته رسوي خو زما په خیال باندې دې دې دارومدار چې دی نو د افغانستان او د طالبانو یا د امریکې او د افغان طالبانو په خبرو اترو باندې دی ځکه چې د پاکستان کوم طالبان چې دی نو دوی زیات تر خپل وجودیت وجود چې ثابتوي نو هغې کې یو وجه دا هم ښیي چې په چونکې په ګاونډي ملک کې چې دی نو بارني فوجونه دي یا چې دی نو غیر اسلامي فوجونه دي د هغې خلاف چې دی نو جهاد دپاره چې دی نو هغه ضرورت دی او جهاد دپاره هغې چې دی نو د خلکو هم درد یعنې او دغه چلوي نو دا دواړه خبرې یو بل سره تړلي هم دي داسې نه ده چې ګنې دلته به خبرې اترې وشي هلته به ونه شي هلته به خبرې اترې وشي دلته به ونه شي نو دا دواړه خبرې سره یو بل سره تړلي دي او که یو یو خبرې اترې مخکې ځي نو په بل به اثر غورځوي او که بل طرف ته خبرې اترې کېږي نو هغه به هم
خو یمل خټک صاحب یو بل سوال دی که تاسو په یو منټ کې جواب کې ځکه چې هغه بیا عزیز الله خان ته مو ورکوم هغه بس بیا ختمو ډیبیټ هغه دا چې آیا پیپلز پارټی په خوا پوره واک لرلی عوامي نیشنل پارټی په صوبې حکومت کولی د دوی اوس په دې ترګری ختمولو کې یو رول جوړېدلی چې کنه بس دوی بالکل له دغه دایرې څخه ووتل
نو خبره ده چې هغه سره خو 15 کال پوره موقع وا چانس وو چې په دې 15 کالو کې هغه چې ده نو دې مسلې یو حل راوستره هغه هغه کې هغه ناکامه شول غی ناکام شول چا ناکام کل دا یو ځان ته بل سوال دی خو دا چې اوس خو چونکه واک اختیار دی نو هغه خو نور نوی سیاسي قوتونه سره دی نو زما په خیال باندې دا نه موږ دا ویلی شو چې دا غی به دا نه چې رول به نیوي خو زیات مهم رول او دغه رول چې دی مهم رول چې دی هغه دا د نوی سیاسي قوتونو باندې چې هغه په مرکز او په صوبه کې برتر اقتدار دي
او عزیز الله خان ستاسو به څه جواب وي
ګوره زه خو اول لدین دا زیاته کړم چې مخکې مل خټک صاحب ویل چې د پاکستان په دریس کې څه بدلون راغلی دی زه ګوره په دې باندې لږ اختلاف لرم زه وایم دریس نه دی راغلی پاکستان په 1996 کې چې د پاکستان په کوم اکثر طالبانو کابل نیولو هغې وخت هم ویل چې موږ په طالبانو کنټرول نشته او د موږ فیورټ نشته دي نو زه وایم که د سرتاج عزیز یا د نواز شریف یا د پاکستان د خارجه دفتر بیانونه یي دا زه وایم د عوامو سفارتکاري تر حده پورې ده د عوامو رایې جوړونو تر حده پورې ده زه وایم په دې کې خاص حقیقت نه وي زما په خیال باندې د پاکستان په دریس کې تبدیلی نه ده راغلی د شمالي اتحاد سره چې کومې د پاکستان رابطې دي هغه پاکستان مخکې کول په 1994 کې عبدالله عبدالسلام ظریف فاول کې آپ کې لیکي چې پاکستان نه صرف مست حکومت کرا کولو بلکې شمالي اتحاد اقوار کولو نو راپتې په هغه ټیم کې هم لري پوینټ پاکستان په کې د ریس کې خاص فرق نه دی
نه خو سوال دا دی چې خپل یعنی پیپلز پارټي او عوامي نیشنل پارټي یو رول لوبولای شي ځکه چې په خوا په اقتدار کې پاتې شوی دی
جی بالکل هغه بالکل نو بولې سي اپوزيشن چې دا هغه دې رول وي دوکا روټ بل وو ايش فل پلیک نو نو بولې سي د بیاناتو په تر باندې او د عمومي رائے جوړونو په لحاظ سره نو زه یې هغه خو بالکل جوړیږي رول بولې سي او زه وایم د امینیشن پارټي چې دا هغه تر اوسه پورې کوم بیانونه ما ویلي دي په مطبوعاتو کې هغه د مثبت افتخار شین
پجار وایي چې هر هغه کس یا اداره چې هغه په خیبر پښتونخوا او پښتون نړۍ کې امن راولوي هغه سره موږ حمایت وي.
ډیر مننه ستاسو عزیز الله خان صاحب ستاسو او ایمل خټک صاحب ستاسو چې د مشال ترانه لاندې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړو او خدای پامن. او لدې سره هم د مشال ترانه لاندې بحث پای ته رسیږي. د نن موضوع چې د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د طالبانو سره د خبرو اترو پالیسي اعلان شوی و، خو په هغه کې تر اوسه څه خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. وجه څه وي؟ را سره عزیز الله خان او ایمل خټکو هغه راته تشریح کړي، خپل نظر یې را سره شریک کړي. تاسو اجازه درکو. د خدای پامن.